زمونږ د مشال رادیو نوري وخت د سهار لس بجې د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې مو یو ور بیا زه نجیب امیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې کابل ته د پاکستاني سرلخکر د سفر، کوهاټ کې د لټون د عملیاتو، لوګر کې د پرونی ځانمرګي برید او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د سیالۍ په اړه راپورونه درته لرو. نور موضوعات هم را سره دي او تاندې هیلي خبرونه هم اوریدل شي. خو د هر څه نه وړاندې خبرونه درته زما همکار مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي سهار مو په خیر او ډومبه د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. په کوهاټ کې د لټون د عملیاتو پر مهال د افغان کډوالو په شمول ګڼ شمیر کسان نیول شوي دي. د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسوارې ډلې په اهدافو سوارلس هوایي بریدونه کړي. خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. تیر ورځ په کابل کې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په یو ګډه خبري غونډه کې ښاغلی شریف زیاته کړه:
زکوالای سم وایم چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. موږ ستاسو تر څنګ یو ترڅو د جګړې ته یو ځای ادامه ورکړو او د تروریزم له تهدید سره چې افغانستان او پاکستان ورسره مخامخ دي یو ځای مقابله وکړو.
تیر ورځ جنرال راحیل شریف د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې مشر جنرال رضوان اختر سره په ګډه کابل ته تللی و او د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ یو شمېر نورو امنیتي او سیاسي مشرانو سره هم لیدلی دی. د کوهاټ پولیس وایي چې دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د تیرو څو ورځو د مشکوکو کسانو د نیولو په موخه د لټون د عملیاتو پر مهال یې ګڼ شمېر کسان نیولي دي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوهاټ د پولیسو ویان فضل نعیم زیاته کړه: د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو لخوا د برید نه پس په ټول هیواد کې د مشکوکو کسانو پر ضد د امنیتي ادارو لخوا په دا ډول عملیاتو کې تر دا مهال په زرګونو کسان نیول شوي دي. تیر ورځ د افغانستان په لوګر کې د پولیسو په هډ کوارټر د وسلوالو لخوا په یو برید کې 22 پولیس والا وژل شوي او و نور ژوبل دي. د لوګر ولایت قائم مقام گورنر نیاز محمد امیری تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې دغه برید 50 ځانمرګو برید کوونکو تر سره کړي.
شلبان دی 12 بجې دی وطن دشمنانو دی لوګر دی ولایت امنیه قمندانی باندې هجوم راوړل. یو تعداد شهیدان 12 نفر دي او وسپیرن زخمیان 9 کسان دي. انتحاری و تنزه کسنسی و یو ورشت بیا تجبیر شو دری پا اول دا نظام خپل که لمن زرسیری او یو پا تامخانه که زمت انتجار رو کرن.
بلخوا د یاد ولایت د ویان د یاد ولایت ویان دین محمد درویش په خبره په دې پیخه کې د وجل شو کسانو شمیره زکه دیاتی دیشی چونکی د زینو جوبل شو کسانو حالت مرګونه ده. افغان طالبانو د دې برید پر پغاړه اغستی. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت سخت دریدي ډلې پر ضد د مبارزې ائتلاف پرون ویلي چې په شام او عراق کې د دې ډلې په مرکزونو په تیر یو شواروز کې 14 هوایي بریدونه کړي. په دې بریدونو کې شپږ حملې د شامي خارکوبني ته نږدې شوي چرته چې کورد ځواکونو د اسلامي دولت سخت دریدو مخه نیولې وه. د دې ائتلاف په وینا کوبني ته نږدې د اسلامي دولت ډلې د جګړې 8 ځایونه یوه پوستا او یو موټر یې له منځه وړی. د هوایي بمبارۍ په مرسته کورد ځواکونو د جنورۍ د میاشتې په پای کې وکولای شو چې د شام په شمال کې د کوبني ښار واک بیرته ترلاسه کړي. خوله هغه ورستو چې په ګوبنی کې ځینې کلیونی ول د دوی پرمختګ ورو شو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. دوه امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټان د عراق سرخار بغداد او شمالي خار اربل ته په دې مخه تللي دي چې د اسلامي دولت وسواره ډلې پر ضد روانه جګړې پر مهال د بشري حقوقو اهمیت ته وده ورکړي. تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې د یاد وزارت د جمهوریت پرمختګ، بشري حقوقو او مزدورانو د حقوقو د څانګې مرستیال سکتر ټام میلونسکي او د مذهبي ازادو لپاره سفیر ډیوډ سټیپرستین د رواني میاشتې د 8 تر 11 پور عراق ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد حکومتي او غیر حکومتي مشرانو او د مدني ټولنې استادو سره لیدلي. بیانیې زیاتوي چې د دې سفر پر مهال دواړو ډیپلوماټانو په دغه هیواد کې د مذهبي اقلیتونو زده کوونکو خبریالانو او په هیواد دننه د کډوالو استادو سره هم ملاقاتونه کړي دي. د بیانیې تر مخه دواړو ډیپلوماټانو په دغو ملاقاتونو کې په مذهبي ازادو، بشري حقوقو او د مدني ټولنې په خوندیتوب ټینګار وکړ. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیونه اورئ. په مریخ کې په ازمایشي توګه د اوسېدو لپاره د مارس ون پراجکټ لپاره د 500 خزو او 500 سړو نمونه غوره شوي. د دغه پروژې له مخه په مریخ کې د آبادېدو لپاره به دغو خلکو ته د یوې مخې د تللو ټیکټ ورکول کیږي او دغه خلک به مریخ کې آبادېږي. د جرمني د یو کاروباري شخصیت بیس لانس اپ په مالي مرسته د مارس ون مشن پروژه کې برخه اخیستو لپاره د څه د پاسه 200,000 نه زیاتو خلکو درخواستونه ورکړي وو. د دغه پروژې له مخه به په مریخ کې په مستقل بنیادونو انساني آبادکاري کیږي او د 2025 کال نه به هر دوه کال پس سلور کسان لیږل کیږي. د دې پروژې لپاره د ټول نړۍ نه خلک غوره شوي دي چې په دې کې د امریکا، روس، ایران، عراق، پاکستان، سربیا او یوکرین غړي هم شامل دي. او وروستۍ خبر د لوبو پاړه، د آسټرالیا په کینبری ښار کې د کرکټ نړیوال کپ په سلسله کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ پر روانه لوبه کې بنگلاديش دا مهال بیټنګ کوي. دا مهال بنگلاديش د دوو لوبغاړو په سوځیدو په 22 اورونو کې شپږ اویا منډې جوړې کړې دي. د دې نه مخکې بنگلاديش په 4 ګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغان کرکټ لوبډله د نړیوال کپ په سلسله کې په لومړي ځل برخه اخلي. د مشال خبرونو پای.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبر نه وړاندې کول. د پاکستان د پوز مشر په کابل کې ویل د افغانستان دښمنان د دوی دښمنان دي. په لوګر کې پرون د پولیسو په یو مرکز کې 14 22 کسان وژل.
لوګر د ولایت د امنیت کمانډانی باندې هجوم راوړ، یو تعداد شهیدان او 22 نفر دي او وسپیرل زخمیان وکړان.
په کوهاټ کې پولیسو د لټون عملیات کړی. محمود خان اسرزی د کاشغر گوادر د لارې د نقشې په بدلیدو اعتراض وکړ. نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلې په میدان کې دي.
زمون په پوره کوشش دی چې هر ټولنه سره ښه مسابقه وکړو. هغه که موږ وبایل ته وګټو، باید مشکل سره مسابقه وسره وکړو چې ون سایډ نه وي. سر او که موږ ښه پلان سره لاړو نو کېدای شي پټمو تماته هم ورکوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان نبی ساحل غاګو د دې ترڅنګ تان مهلي 19 پروګرام هم اوریدل شي. را سره اوسه. زو د خبرونه لومړی ریپورت. افغانستان او پاکستان یو وار بیا د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزه ټینګار کړي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف چې کابل ته تللی و، هلته د اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله سره کتلی. په خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان دښمنان د دوی دښمنان هم دي. زمونږ همکار ملالی بشیر راپور لري.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد او اړیکو پراختیا راغلې ده او پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر او د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره د افغان چارواکو له لیدلو وروسته د پام وړ تغیر لیدل کیږي. ښاغلی عبدالله د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د دې همکارۍ په اړه هیله څرګنده کړه. موږ هیله من یو چې د دا سفر به د ګډ تهدید پر وړاندې چې موږ ټول ورسره مخامخ یو د دوه اړخیزو همکاریو سبب وګرځي. انشاءالله ګامونه چې پورته شوي دي او ګامونه چې په راتلونکي کې پورته کیږي زموږ سره به د دې ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان اجرایی رئیس د ګډو تهدیدونو سره اړوند په لوګر کې پرونی حمله ته چې پکښې شل کسه افغان پوځیان ووژل شول او په عین حال کې د لاهور حمله ته اشاره وکړه. د شاغلی عبدالله په وینا داسې حمله یو ځل بیا د تروریزم پر وړاندې د دواړو هیوادونو ګډې همکاري ته ضرورت پیدا کوي. شاغلی عبدالله زیاته کړه د خلکو او افغان حکومت تل دا هیله ده چې ګاونډی هیواد پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکړي. ده وویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري او تماس تر پام وړ کچې پورې زیات شوی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په دې ګډ خبرې غونډه کې وویل د اور لمبې چې په افغانستان کې بل دي د هغه تودوالی په پاکستان کې هیڅ کیږي. د ویل افغانستان او پاکستان لګټ تهدید سره مخامخ دي. زه کولای سم وایم چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. موږ ستاسو ترڅنګ یو ترڅو دې جګړې ته یو ځای ادامه ورکړو او د تروریزم له تهدید سره چې افغانستان او پاکستان ورسره مخامخ دي یو ځای مقابله وکړو. جنرال شریف زیاته کړه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو وروستیو هڅو ښې پایلې درلودلې دي او پر تروریستانو فشار زیات شوی دی.
د ملالۍ بشیر راپور ما اورېده. همدې موضوع ته بیا هم کتنه کوو. د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان د پوځي مشرانو ترمنځ دا ډول خبرې اترې مهمې ارزوي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ولري. کابل ته د جنرال راحیل شریف د سفر د څرګندونو په اړه د پاکستان د پوځي مقاماتو څرګندونو راپور له پېښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق په دې راپور کې راکوي.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشر رضوان اختر په کابل کې د افغانستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په دواړو خزوړی کو او همدارس د پاک افغان پولي پوګدو کې تروریزم په ضد روان عملیاتو خبرې کړې. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګه په یو خبر کې بیان کوي چې د دې هیواد د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې مشر د سه شنبه پر ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او همدارز له شپږ نورو سیاسي او پوځي مشرانو سره ولیدل او ژمنه یې وکړه چې تروریزم ضد جګړه کې به د یو بل ملاتړ کوي او دواړه هیوادونه به خپل خاوره د یو بل پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. بیان کاږي چې دواړه هیوادونه په دې سلا شوي چې په خپلو سیمو کې به د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات جاري ساتي او همداراز به د پولي پوګدو کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو پروسه لا پیاوړي کړي. په دې وروستیو کې کابل ته د پاکستان د پوځي پلاو سفرونه ډېر شوي او دا په تېرو دریو میاشتو کې کابل ته د راحیل شریف دریم سفر دی. کابل ته د پاکستان د پوست او استخباراتي ادارې د مشرانو سفرونه تر هغې وروسته ډېر شوي چې پاکستاني طالبانو ته تېر کال د دسمبر په 16 نېټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 150 کسان وژل شول. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او دفاعي چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو د پوځي او سیاسي مشرانو ترمنځ دا خبرې اترې مهمې ارزوي او وایي چې دا به د دواړو هیوادونو لپاره ښې نتیجې ولري. د پوځي او دفاعي چارو کارپوه د پاکستان متقاعد پوځي بریګیډیر محمود شاه د ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د جنرال راحیل شریف تورستی سفر په اړه وویل
زموږ چې زموږ د فوج په سلام مشر چې تم نه هغه ته و افغانستان ته او افغان صدر سره هم ملو شو. د ما په خیال عملي اقدامات د مخکې نه شروع شوي دي او تاسو باید چې نو په ځمکه باندې ګورئ چې کوم باره باندې عمل کیږي. زما په خیال دا ټول راتلو ضروري دي ځکه چې نور د دې کې رابطې جوړې شي او نور هغه عملي اقدامات په اړه خبرې شروع وشي. زما په خیال د ترهګرۍ خطرګرۍ خلاف د جګړې او سوچونو راځېدل او هغه په خوني سریت باندې راځېدل زما په خیال دي نور یو ګټوره خبره ده.
که څه هم د پاکستان پوځي مقاماتو کابل ته د جنرال راحیل شریف او رضوان اختر د سفر نور جزئیات نه دي پټاګه کړي خو د دې هیواد رسنۍ وایي چې دواړو مشرانو له افغان مقاماتو سره په لیدنه کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله په مشرۍ د میشت وسلوالو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. بل خو د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان دولت د پاکستان د پوځي استخباراتي دانې مشرانو ته د تروریزم په لمنځه وړلو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی.
تامس ریکس په فارن پالیسی مجله کې لیکي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا په ښکارا په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د مرستې خبره منل د اشاره ورکوي چې د پاکستان پوځ د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د مرستې نه لاس اخیستل پیل کړي. د لیکنې مهمې برخې تاسو شاهین بنې روانه کوي.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تیرو ونه ویل چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ډلو مرسته کړې ده او دغه شان هند هم کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې باید دواړه غاړې د وسلوالو ډلې مرستې نورې ونه کړي خو په دې خبرو کې نوموړي نه د حقانی شبکې نوم واخیسته نه د طالبانو او نه د کومې بلې وسله والې ډلې. تامس ریکس لیکي د پرویز مشرف لخوا په ښکاره د دې خبرې منل دا اشاره ورکوي چې د پاکستان پوز په افغانستان کې د حقانی شبکې او نورو وسله والو ډلو د مرستې نه لاس اخستل پیل کړی دي. بل دا چې وکاله وشو چې مشرف د واک نه لرې شوی دی، نو د مشرف دا بیان د پاکستان د موجوده پوځي قیادت لپاره څه بدنامي نه راوړي. پرویز مشرف په افغانستان کې په تیر او اوس وخت دواړو کې د هغه ډلو حوالی ورکړی دي چې هند د خپلو ګټو لپاره کاروي او په دې خبره زور ورکوي چې هند داسې کوي نو بیا د پاکستان په پوز هم الزام نشي لګول کېدی. لیکوال وړاندې لیکي چې د پرویز مشرف لخوا په پاکستان او هند دواړو د وسلوالو ډلو د مرستې نه کولو غږ به هغه په سیاسي توګه بیا راژوندي کړي او دا د پوز په ګټه هم ده. تامس ریکس وړاندې لیکي په افغانستان کې د کرزی د واک لري کېدل د پاکستان ویره کمه کړې ده او داسې ښکاري چې د ولسمشر اشرف غنی سره پاکستان په اسانه کار کولی شي. لیکوال په افغانستان کې د چین د ګټو او د غلطه د پرمختیایي کارونو سره سره د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د چین د مرستې په اړه لیکي او زیاتوي چې دا وخت په پاکستان کې د پاکستان د طالبانو هلې ځلې دوام لري او کېدی شي چې استخباراتي اداره ISI او پوز د دې خبرې جاج اخلي چې د وسلوالو طالبانو د مرستې نه کم تاوان کیږي هغه د ګټنه ډیر دی. تامس ریکس په پای کې لیکي چې د دې دا معنا نه ده چې ګنې پاکستان په افغانستان کې د هغه ډلو نه په شا کیږي د کومو چې وخت په وخت مرسته کړې ده، ځکه چې د دې خبرې په حق کې پوره ثبوتونه نشته.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د لوګر په امنیه قماندانۍ کې د طالبانو د حملې له کبله چې پرون وشوه نږدې دیر شو تنو پولیسو ته مرګ ژوبله وخته. د لوګر ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه حمله پرون مسپخین مهال د 15 طالب وسلوالو لخوا وشوه چې یو تن دغه حمله کوونکي له ځان سره راوړي چاودیدونکي مواد د امنیه قماندانۍ د ډوډۍ خوړلو په کوټه کې وچول. په عین حال کې یو شمیر افغان امنیتي او پوځي کارپوهان د دغه ولایت امنیتي مسؤلان په بې پروايي تورنوي. اجمل تورمان له کابل راپور کوي.
یو شمیر طالب وسلوالو د لوګر په امنیه قماندانۍ په یوه حمله کې 22 پولیس ووژل او و نورې ټپیان کړل. دغه حمله سه شنبه ماسپخین مهال وشوه او یو تن دغه حمله کوونکی ورسره چاودیدونکي مواد د امنیه قماندانۍ په تامخانه کې په داسې حال کې چې لزګونه پولیسو د غرمې ډوډۍ خوړله وچول. د لوګر ولایت سرپرست نیاز محمد اميري وایي چې حمله کوونکی 15 تنه و چې د ملي او سیمه ایزو پولیسو د یونیفورم څخه په استفادې سره دغه حمله ترسره کړه.
شلبان دی دولس بجے دی وطن دشمنانو دی لوگر دی سینا جامنی قماندانی باندے ہجوم راوڑا یا تعداد شہیدان و دولس نفر دی او وسپیرن زخمیان و کسان سے انتحاری و تنزا کسان سے یو ورس تبیا تسبیر سو دری پا اول دا نظام خپل کی دامن زخمی دی او یو پا
د دغه برید مسولیت طالبانو پر ځان منلی او طالب وین ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه حمله کې ګڼ امنیتي ځواکونه وژل شوي او ټپیان شوي دي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې هم د لوګر ولایت په امنیه قماندانۍ کې په یوه انتحاري حمله کې 8 تنه پولیس د دوی د یو قماندان سبزلی په ګډون ووژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. یو شمیر افغان امنیتي او پوځي کارپوهان وایي چې د دغه حملې په مخنیوي کې د لوګر ولایت امنیتي ځواکونو بې پروايي کړې ده او باید ورڅخه پوښتنه وشي. د چارو یو کارپو عتیق الله امرخیل د دغو څرګندونو ترڅنګ وایي چې دا شان عملې د امنیتي ځواکونو پر روحیې منفي اغیز کوي.
دوه حالت دي، یو غفلت ده او یو په دغه پولیسو کې هر څوک چې ده هغه د طالبانو طرفدار یا د هغو نماینده ده او هغو سره ارتباط درلوده، رهنمایي ټول له همدې سمته شوې ده. بېلدون له دې نه چې
لوګر کابل ته نږدې له هغو نامنو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ فعالیتونه لري او په وار وار سره یې پر امنیتي ځواکونو مرګونې عملې کړي دي. خو وروستۍ عملې د لوګر ولایت اوسیدونکي ډېر اندېښمن کړي دي او وایي په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د امنیه قماندانۍ امنیت نشي ساتلی نو د ټول ولایت امنیت به څنګه وساتي؟
اجمل تورمانو په کابل کې. د خیبر پختونخوا په کوهارد ضلع کې پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دی او دغه عملیاتو په ترڅ کې دوی د سلو نه زیات افغان کډوال نیولې دي. همدارنګه یو نیم سل په تعداد کې نور مشکوک کسان هم نیولې دي. پولیس وایي اوس د دغو نیول شوو کسانونه پوښتنې ګروېګنې روان دي. زموږ همکار طارق اورکزی له سیمې نه راپور کوي.
امنیتی چارواکی وایي تازه عملیات د غمکول سره ګیر چاپیرا سیمو کې شوې دي چې پکې پولیسو یو سل دولس افغان کډوالو نه علاوه یو سل څلوېښت نور مشکوک کسان هم نیولې دي. د دوی په خبره د تیرو څو ورځونه جاري په دغه عملیاتو کې دوی د نیول شوو مشکوکو کسانو نه غیر قانوني وسله هم ترلاسه کړې ده. د کوهارد پولیسو وایان فضل نعیم مشال رډیو ته وویل نیول شوي کسان یې د تحقیقاتو لپاره نامعلومې سیمې ته رسولي دي. چارواکی وایي دا عملیات به د کوهارد ضلع هرې سیمې ته غځول شي چې په دې کې دوی سره د پوځ مرسته هم ترلاسه ده. بلخوا ګلزار خان په نامه یو افغان کډوال مشال لډو ته وایي د پولیسو د غلطونی عملیاتو نه دوی ډېر زیات تنګ شوي دي. د پولیسو وایان فضل نعیم دا اومنله چې لټون عملیاتو په ترڅ کې بېګنا خلک د دوی لخوا نیول شوي دي. د ویل په تازه عملیاتو کې نیول شوي ټول افغان کډوال بیرته خلاص کړي دي او زیاتوي چې دوی یوازې دیارلس هغه کډوالو خلاف قانوني کاروایي کړې ده کوم چې دلته په ناقانونه توګه اوسېدل. دا هم ویل په سیمه کې لټون عملیاتو په وخت دوی دا کوشش وي چې بېګنا خلکو ته هیڅ تکلیف ونه رسېږي. واضح دوی چې 2014 کال د 14 دسمبر د پېښور په آرمي پبلک سکول کې د وسلوال طالبانو د خونړي برید پاس قریبا هر ورځ په ضلع کوهارد کې د پولیسو لخوا لټونی عملیات کیږي. فضل نعیم په خبره په سیمه کې تر اوسه څلوېښتونه زیات لټونی عملیات شوي دي چې په دې کې پولیسو تر اتیاو پورې غیر قانوني افغان کډوالونه علاوه شاوخوا 1500 مشکوک کسان تر اوسه نیولې دي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي د گوادر کاشغر ممکنه لوی سرک د بلوچستان او خیبر پښتونخوا له لارې تیرول تر پنجاب ډیر ښه لند او ګټور دی. اسکزی زیاتوي د دې لارې لپاره چې هر ګوند او ډله احتجاج کوي دوی یې ملاتړ کوي. نوموړي په کوټه کې په خپل کور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې کړې چې زموږ همکار خدای نور نصر هم دغه خبري غونډې ته ورغلی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د گوادر کاشغر راهداري لومړنۍ او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا لاره تر ټولو ښه لنډ او ګټور ده. د محمود خان اڅکزی په خبره د دې لارې لپاره چې هر ګوند او هر ډله احتجاج کوي دوی ملاتړ کوي. محمود خان اڅکزی وایي د گوادر کاشغر لوی لارې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو څخه تیرېدل نه یوازې د شاته پاتې سیمو د وګړو لپاره ګټور ده بلکې پر همدې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته هم له دې راهداري څخه اته لارې وتلې سي.
اس روټ په همې 8 انلټ هم لے سکتے ہیں افغانستان
په همدې لارې اته بیل بیل لارې افغانستان ته له دې راهداري څخه تللې سي. افغانستان مانا منځنۍ آسیا او بیا په دې راهداري کې د اورګاډي پټلۍ هم شته او ډېر لوی لار هم شته. موږ ته په دې باندې هیڅ اعتراض نشته چې په پنجاب کې دې نه تیریږي. سمه ده، پنجاب هم زموږ د هیواد حصه ده او هلته لوی لوی کارخانې هم دي، هلته دې هم دا لاره تیرسي، لیکن دلته دا سیمې نظر اندازه کول دا به ښه خبره نه وي.
اگنور کرنا اچھی بات نہیں ہوگی.
محمود خان اڅکزی وایي هم نن د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د عوامي نسل ګوند لخوا په جوړې سوې ټولګوندي زغونډه کې یې ځکه خپل ګډون ونه کړ چې سبا کوټې ته د پاکستان وزیر اعظم را روان دی. خو زیاتوي د ګوند یو صوبایي وزیر یې په دې ټولګوندي کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی. اڅکزی په دې خبري غونډه کې وویل د پاکستان د قومي شناختي کارت اداره یا نادرا په ټولو صوبو کې جلا پالیسي لري او د کوټې د پښتنو لپاره یې ځان ته پالیسي جوړه کړې چې د خبره کله پښتنو سره همدا سیرویه ونه لری نه ده چې د خپل حکومت پر ضد به په احتجاج کولو مجبور سي.
کبي کبي ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ ہماری بالکل ہماری ایجنٹ
کله کله موږ دا سي احساس کوو چې خلک زموږ شناخت چیلنج کوي. دا ملک زموږ دی او موږ ټول د دې ځای اوسیدونکو یو. څومره حق چې د کوم بل انسان دی هغه زموږ هم دی. په پنجاب کې چې د شتختی کارت کومه پالیسی ده هم هغه په سند کې ده او هم هغه پالیسی په بلوچستان سیمه کې ده، لیکن دلته په کوټه کې خاص بندیزونه دي. ولې موږ کومه ګناه کړې؟ دا ځکه چې موږ د افغانستان پر پوله یو. ځکه
چونکه افغانستان بارډر، اس لیے
د محمود خان اڅکزی په خبره کې د افغانستان له پولې سره نږدې والی د دوی ګناوینو همداسې سند او پنجاب له هند سره پر پوله دي، نو هلته ولې داسې خاص بندیزونه نشته؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی په خپل کور کې په دې خبرې غونډه کې وویل دای له پاکستانه له بیلتون غوښتونکو بلوڅو مشرانو سره هم په لندن کې ملاو سوی، خو کله چې ورڅخه خبریالانو په دې ملاقاتونو کې د سویو خبرو په هکله وپوښتل نو اڅکزی داسې ځواب ورکړ:
باتیں میرے ساتھ، ان کی باتیں میرے پاس، کیوں دو آپ کو، کیوں بتاؤں آپ کو، کیوں بتاؤں، میں ملا دونوں سے۔
له دې سره په بلوچستان کې د سینټ د روانو ټاکنو په حقله محمود خان اڅکزی وویل د دوی د ګوند له خپلو حکومتي ګوندونو سره اتحاد دی او باید په دې ټاکنو کې نه هم د اسمبلی غړي خپلې رایې خرڅې کړي او نه هم څوک دې ته پرېښوول سي چې د کوم چا رایه دې په پیسو واخلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، اوس هم د کرکټ په حقله راپور. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي وایي په نړیوال جام کې د لویو ټیمونو د ماتولو نیت لري. د افغانستان ټیم همدا شیبه په آسترالیا کې د بنگلادیش سره په میدان کې دی. بنگلادیش دا مهال بیټنګ کوي او تر دې ګړی په 25.15 اورونو کې د دوی درې لوبغاړي سوي دي او 102 منډې جوړې کړې دي. د دې لوبې د پیلېدو نه وړاندې په آسټرالیا کې زموږ همکار صفي الله ستانکزي دغه راپور موږ ته رسولی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس د لویو ټیمونو د ماتولو په لټه کې ده. دا خبره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی اساخیل د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې وکړه. ښاغلی اساخیل وویل افغان لوبغاړي څو کلنې تجربه لري او هڅه یې دا ده چې نه یوازې بنگلاديش بلکې د ټولو ټیمونو په وړاندې بریا خپله کړي.
زمونږ په پوره کوشش دا یې چې غټ ټیمونو سره ښه مسابقې وکړو. بنگلہ دیش تھا
خغلی ساخیل د لوبي په نورو برخو لکه بیټنګ او فیلډینګ کې هم د افغان لوبغاړو لپاره چمتووالی یادونه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان په داسې حال کې د خبرې کوي چې بنگلاديشي لوبغاړو هم لڅو ورځو راهیسې د 2015 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې خپلې لومړۍ لوبي ته چمتووالی نیولای. افغانستان او بنگلاديش یو وار مخکې سره لوبېدلی چې افغان لوبغاړو په بنگلاديش کې کوربه ټیم مات کړی دی. اخو د افغان ټیم یو تیز بالر دولت زدران وای کڅ هم بنگلاديشي لوبغاړي لخي تجربه برخمن دي، خو افغان ټیم د خو بالرانو په لرلو سره کولای شي دا ټیم مات کړي.
بنگلاديش ته زمونږ مثبت بالینګ دا او یان پس تاسو بیټینګ هم ماشاالله ټول دا تر پریکټس میچونه موږ وکړو یا که بیټسمنانو وخو چې موږ هم تکړه یو او کدای شي چې موږ یې راګیر کوو او موږ کوشش هم د خدا چې موږ سر د اول د بنگلاديش میچ هم ټارګټ کړه دا سکاټلند او سریلانکا دا.
دولت زدران په داسې حال کې د افغان ټیم برلاسی په خو بالرانو کې ویني چې د کرکټ د نړیوالې شورا د وروستیو معلوماتو له مخې بنگلاديش هم د مشرف مرتضی، شکیب حسن، عبدالرزاق او محمد رفیق په څیر تکړه بالران لري. د 2015 کال د نړیوال جام لپاره افغان او بنگلاديشي لوبغاړو خپل تمرینونه پای ته رسول دي. تمه ده د دواړو ټیمونه د چهارشنبې په ورځ د استرالیا په مرکز کانبرا کې د افغانستان په وخت سهار په 2:00 سره مخامخ شي. د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام چې د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب روان دی، تر اوسه په کې شپږ لوبې شوې چې په کې د امتیازونو په حساب نیوزیلند، استرالیا، جنوبي افریقا او هند په ترتیب سره خپل سیالان مات کړي دي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، د استرالیا مرکز، کانبرا.
آسٹریلیا کې میشت افغانان وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د نن ورځې لوبې ته د لری لری ځایونو نه سټیډیم ته ورغلي او هیله لري چې د دوی ملي لوبډله به دا لوبه وګټي. د څو تنو غږونه اورو چې د کرکټ په یو سندره پیلېږي.
زمانم قاری سپینر جلیلی دے نن ډیر زیات خوشاله احساس کوم چې کمبرا ته راغلی مخبل د افغانستان د زرغون ملی بیرغ دلته ګورم او د دغه اتلانو مهنت او د دغه اتلانو د همت او د خواري او د زیار نتیجه ده. ان شاء الله ډیر با امید یو اول مم دی مات کړی دا نن بیا ماتو د خیر.
زما نوم خوشحال تنیوال دی او زه له ملبن څخه راغلی یم سره له نورو ډیرو ملګرو. زه فکر کوم چې دوی مخکې هم راغلي او دلته یې ډیر پریکټس میچونه کړي، اگر چې کېدی شي داسې یو دغه به لږ فرق ولري چې دا کمرې لږ ډیرې وي او نننۍ میچ کې میچ لپاره ډېر ټکټونه خرچ شوي دي، نو دا فکر کېږي چې ډیر ښه به وځلیږي دوی.
زه کبیل شاه رشیدی د میلبر هارنر ولیم د کرکټ د ټیم سپورټ لپاره سره د ډیرو ملګرو. نن موږ ډیر افتخار کوو چې په استرالیا کې موږ بیرغ ځلیږي، هغه ډیر په خوشحالۍ ځلیږي، موږ ډیر افتخار کوو. په فضل د خدای موږ به دا میچ نن د سپورټرو په خاطر ګټو.
د کرکټ دغو مینوالو د غونو سره د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدو لس نیمه بجې د مجید بابر ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د افغانستان دښمنان د دوی دښمنان دي. تیر ورځ په کابل کې د افغانستان اجرایي رئیس سره رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په یو ګډه خبري غونډه کې ښاغلی شریف دا خبره وکړه. د کوهاټ پولیس وایي چې د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د تیرو څو ورځو د مشکوکو کسانو د نیولو په موخه د ګڼ شمېر افغانانو په ګډون یې د لټون د عملیاتو پر مهال یو شمېر کسان نیولي. تیر ورځ د افغانستان په لوګر کې د پولیسو په هډ کوارټر د وسلوالو لخوا په یو برید کې 22 وسلوال وژل شوي او نور ژوبل دي. د بلخوا د یاد ولایت د ویان دین محمد درویش په خبره په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره ذکر یاتي دی شي، چونکې د ځینو ژوبل شوو کسانو حالت مرګونه دی. افغان طالبانو د دې برید پر په غاړه اخیستي. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت سختلې ډلې پر رد مبارزې ائتلاف پرون ویلي چې په شام او عراق کې د دې ډلې په مرکزونو په تیر یو شواروس کې 14 هوایي بریدونه کړي دي. دوه امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټان د عراق سرخار بغداد او شمالي ښار اربل ته په دې مخه تللي دي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر رد روانې جګړې پر مهال بشری حقوقو اهمیت ته وده ورکړي. په مریخ کې په ازمایشي توګه د اوسېدو لپاره د مارس 1 پروجیکټ لپاره د 500 خزو او 500 سړو نمونه ورشوي. د دغه پروژې لمخه په مریخ کې د آبادېدو لپاره به د خلکو ته د یوې مخې د تللو ټیکټ ورکول کیږي او دغه خلک به په مریخ کې ژوند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د امریکا او کیوبا استازي د خپلو مذاکراتو په دویم پړاو کې د ډیپلوماتیکي اړیکو جوړولو لپاره د فروری په 20مه خبرې کوي. او د استرالیا په کینبری ښار کې د کرکټ نړیوال کپ په سلسله کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د پروانه لوبه کې بنگلاديش دا مهال بیټنګ کوي. دا مهال بنگلاديش د دریو لوبغاړو په سوځیدو باندې په 20 اورونو کې 109 رنونه کړی.
دا خبرنو لندیز مو د مجید بابر نوري دوه اوریدونکو د خبرونه پروسته 15 منټو کې د میرمنو د پارا ځانګړې پروګرام تاندې هلی اوریدل شي. خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کو پیل د کورنۍ ورسپانونه چې زمون همکار سراج ظهیر لستی.
نن د پیښور نخ پرېدونکو مشرف ورسپان خپل ادارېږي کلی کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د ترخګری پر ضد تګلارې یا کمی اکشن پلان د هيسي وډلې یا جماعت نه دی، بلکې دا د ټول قام د ترخګری پر ضد یو आवाज دی. اپدی په عمل کولو سره لدی خوري ترخګری ختمې دي شي. د ادارې په وینا کې چې حکومت او سیاسي ګوندونه پر اختیار لدی خوري ترخګری ختمول غواړي، نو لومړی بور خپل منځي اختلافات ختمول وی او حکومت لبا یا د ریاست تحفظ خپل ول وی او یا بور له سیاسي مفادات ځکه چې ولس له د خپل بقا په جنگ کې د هیڅ یو بیغوري لپاره ځای نشته. ادارې زیاتوي چې ځینې وختونه کې حکومت په خپل د مصلحت ښکار شي، ځکه چې مجرمان انجام ته نرسي. نو باید چې حکومت په مکمل توګه سنجیده شي او د ترهګری پر ضد چې حکومت څګلار جوړ کړی دا په هغه په هر شان عمل درآمد باوري جوړ کړي. بلپلو ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې په ټول ملک د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی او په دې موقع د پولیو ساسکو ورکونکو لپاره د سکیورټي سخت حفاظتي اقدامات هم شوي دي. او په دې کمپاین کې به 1 کروڑ 80 لک ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې دا پولیو مهم په داسې وخت کې پیل شو چې یو ورځ وړاندې په سواد کې یو تن په پولیو ډلې ډزې وکړې، او دغه رنګ د دې روان مهم دوران د پنجاب په جلال پور سیمه کې یو تن په پولیو ډلې حمله وکړه. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې همیش په پولیو ډلو حملې کیږي، او هم په دې وجہ دا ډیر خطرناک ګرځېدلې دي. خو د دې سره سره که وکتل شي نو یو طرف ته د دې په وجه باندې په نړۍ کې هم د پاکستان بدنامي کیږي، ځکه چې د داسې پیښو په وجه باندې بیا د پولیو ټیمونه خپلې ډیوټۍ ته غاړه نږدي او دا رنګ پولیو کمپاین ناکامه شي. ادریه اخري کې لیکي پکار ده چې حکومت داسې ولاره روباسي چې یو طرف ته د پولیو قطرې هر ماشوم ته ورسي، او بل طرف ته په ورکوونکو ډلو هم حملې نه کیږي، او په دې کې تر ټولو مهم کردار د علاقې سپینروبي او عالمان ادا کولی شي. نو باید چې حکومت دغه خلک په اعتماد کې واخلي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د خیبر پختونخوا حکومت پر هغه فیصله اداري لیکلې چې له مخې د سکولونو وکیلانو امنیت په خپله استادانو او وکیلانو ته سپارل شوی دی. او امریکایي ټایمز ورځپاڼې بیا په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ټکانو د مصر د برید په اړه راپور جوړ کړی دی. د دواړو راپورونو مهمې برخې تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
پاکستانی ورځپاڼې ډان خپل اداریه د ټولنې پوځي ډوله کول تر سرلیک لاندې لیکلې ده. ورځپاڼه وایي د پېښور پور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته په پاکستان کې ډېر څه بدل شو، خو البته دا به وخت ثابتوي چې د دې نتیجې څه دي. خو د ادارې په خبره یو داسې بدلون راغلی چې هغه بېله شکه د هیواد راتلونکی نور هم پورته شدده کوي. ورځپاڼه دغه بدلون د خیبر پښتونخوا د حکومت هغه فیصله یادوي چې په سکولونو کې استادان، څوکیداران او د باندې سیکیورټی ګارډ ساتي. ادارې زیاتوي چې اوس ماشومان د ټوپک په سوري کې سکولونو ته ننوځي. د ورځپاڼې په خبره د صوبایي حکومت استادانو ته د وسلې چلولو تربیت ورکول یو ټکان رسونکی عمل دی. د ډان په وینا خبره یوازې د تعلیمي ادارو خوندي کولو پورې محدود نه ده، بلکې له دې سره ستونزه نور هم زیاتې شي. دا شانډان لیکي چې د زیارت په ورځ پېښور های کورټ صوبایي حکومت ته حکم ورکړي چې وکیلانو ته دي هم د وسلو لایسنسونه جاری کړي. اداري وایي خبره یوازې ناروزل سو خلکو ته د وسلو په لاس ورکول نه دي، بلکې دا د ټوپک د مخنیوي لپاره په کورونو او لارو کوڅو کې د نورو وسلو ذخیره کولو یو ښکاره کوشش دی، او هغه هم داسې خلکو ته وسله ورکول دي چې د ریاست استازیتوب هم نه کوي. بل خبره ډان دا کوي چې خفه کوونکې خبره دا ده چې خپل خلک هم د میرټ په حساب پر دې موضوع بحث او مباحثه نه کوي. بل طرف ته ټایمز ورځپاڼې په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د مصر د فوجي کاروای په اړه رپورټ خپور کړی دی. رپورټ وایي دا لومړی ځل دی چې مصر د دوشنبه په ورځ د لیبیا د درنا په سیمه کې هوایي بمبار وکړ. د لیبیا فوجي چارواکو هم د برید تصدیق کړی دی. ټایمز وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو اشتیار غمل مصریان ووژل، او د هغو ویډیو یې خبره کړه چې په جواب کې د مصر ولسمشر جنرال سیسی بیړنۍ غونډه راوبلله او خبرداري ورکړي چې د خپلو وژل شوو کسانو انتقام به اخلي. ټایمز لیکي مصر تر دې وړاندې په پټه لیبیا ته وسلې ورکړې وې، خو د ورځپاڼې په خبره تر برید وروسته هم د دوشنبه په ورځ د لیبیا پارلمنت د مصر پر خپل خاوره برید تیری یا جارحیت وبللی، او زیاته کړه چې لیبیا یو خودمختار ملک دی او د ترګری پر ضد باید په خپل اقدام وکړي. ټایمز پر مخ لیکي بلخوا د لیبیا په گاوند کې پروت اټلی هم د جمعې پر ورځ د هوټ څرګند کړ چې د ملګرو ملتونو د هر هغه قرارداد حمایت وکړي چې په لیبیا کې د مداخله اجازه ورکوي. د رپورت په خبره اټلی د اسلامي دولت د ممکنه برید لبیری په ترابلس کې خپل سفارت وتړلی، او د سمندر د لارې د سفارتي عملی سل کارکونکو بیرته هیواد ته راورسول.
د عبدالحی کاکړ نامو ووردل چې نړیوالو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې وې. د ډان ورځپاڼې پر ویب پاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي چې د پاکستان په آئین کې د 21 ترمیم راوړل کېدو ته د هیواد په آئینی تاریخ کې د یوې نارامه کوونکې پیښې په توګه کتل کېږي. په لیکنه کې د هغو عواملو یادونه شوې چې د پاکستان عدلی نظام د هیواد د وګړو په نظر کې بې ارزښته کړی دی. د لیکنې مهمې برخې تاسو ته هارون بچا وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي پر دې خبره اتفاقي رائے موجود دی چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د جنایي جرمونو په اړه پریکړې په سمه توګه نه کیږي. د دې کار لپاره پر عدلی او د قانون عملی کولو پر ادارو او همدارز دولت نیوکه کېده شي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې له دوی څخه یو هم په شمول د وکیلانو د قضایي او عدلی چارو د سمول په برخه کې خپل ذمہواری نه مني. بل شکه چې ریاست د عدلی نظام د خوالي لپاره کوم اصلاحات او وسایل مختنی دی راوړي، خو وکیلان هم باید پر دې خبره غور وکړي چې دا غوي د کار طریقو او هم په عدالتونو کې رایج کلچر خلکو ته د انصاف پتر لاسه کولو کې ستونزه ولاړې کړې دي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې په آئین کې د 28م ترمیم تر راوړلو وروسته آیا اوس اړینه نه ده چې د وکیلانو اتحادیې د عدلی نظام پر نیمګړتیا او ژور غور وکړي، په تیره د لاندې کچې عدالتونو د خراب حالت او له وجې خلکو ته د ورپېښو ستونزو جاج واخلي. لیکنه کاږي د وکیلانو د تحریک بریا چې پترس کې په هیواد کې جمهوري نظام بحال شو پر عدالتي کلچر بدې اغیزې کړې دي. وکیلانو سنگیری چې ګنې هغوی په هیواد کې د یو طاقتور ځواک په توګه مخته راغلي دي. همدا وجه ده چې په عدالتونو کې اکثر وخت کار بندیز وي. پر دې سربیره قاضیانو ته ګواښونه هم ورکول کیږي. په لیکنه کې پاکستان بار کونسل ته چې د هیواد د وکیلانو نماینده ټولنه دا وړاندیز شوی چې د پاکستان په عدلی نظام کې د موجودو ستونزو د لرې کولو او ورباندې د هیواد د وګړو د باور پر ځای کولو لارې چارې ولټوي.
د هارون باچا راپور موریدو چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو او نښتو له کبله د خیبر ایجنسۍ له باړې بې کوره شوي په زرګونو کسان به را روانه میاشت خپلو کلو ته واپس تلل شروع شي. دوی سره د نغدو پیسو، خوراکي موادو او د بیا بحالۍ په لړ کې مرستې کیږي. بلخوا په جلوزو کم کې میشته د باړې کډوال وایي د موبایل سیم کارتونو په ذریعه د مالی مرستو پیسو راویستلو طریقه ډیره جنجالي ده. زموږ همکار بشیر ګواخ پی راپور لري.
د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم وای چې د خبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو لپاره ټولې تیاری نکړې او تر اوسه یې په زرګونو دغه کډوال ته د پیسو راوستلو لپاره موبایل سیمونه ورکړي دي. د دې ادارې یو چارواکي عادل ظهور مشال رډیو ته نن ویل چې د راتلونکي میاشتې په لومړۍ ورځو کې به د باړې کډوال خپلو سیمو ته ستنول شروع کړي.
انتظامات شوی دی دی تقریبا خلکو ته موبایل فیلڈ باندې مسئلے راغ دے چا بوئی چی یار ما خاون بہار دے چا بوئی چی یار مطلب کم کور والے دی اگر اتلی نشی یا نو سو مسئلے وی نو هغه وجه باندې چې کوم نه دا پروسس لک لیټ شو مونږ له ټایم اوست گورنر صاحب نه یرا دا مطلب دا مونږ مارچ فرست ویک اف مارچ مونږ ریټرن یو شو ان شاء الله چې
د یادونه وړ ده چې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې بې کوره شوي اکثره خلک د جلوزو په کم کې اوسېږي. دوی په تیرو وختونو کې د مالی مرستو ترڅنګ د خوراکي موادو د ورکړې غوښتنه هم کړې وه. د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي عادل ظهور ویلي چې واپس لونکو کډوال سره به د ډبلیو ایف پی په مرسته د خوراکي شیانو او نورو سیزونو مدد کیږي.
مطلب
پام دې حال کې د باړې بیکور خلک د سیم کارډونو په ذریعہ د پیسو راوستلو له طریقې شکایت لري. د جلوزو په کم کې اوسیدونکي د باړې د کډوالو یو مشر سهیل افریدی پرون مشال رډیو ته په دې اړول
مونږ دا غواړو چې خلکو یو د ټولو نه مخکې خو چې دا سیم کومه طریقه ده، سیم در رستو چې کومه طریقه ده چې دا ورته اسانه کړی شي. خو چې دا کم کسان لکه اوس دلته نشته یا واپس شوي دي یا د هغوی ګوتې نه لګي، هغوی د تصدیق دا طریقه باندې هغوی ته اسانه کړی شي. باقي په علاقه کې چې کم د زندګۍ د تیرولو لپاره بنیادي ضروریات دي لکه سکول شو، اوبه شو، بجلی شو، روډ شو، چې د هغې په فوري په ایمرجنسي بنیادونو باندې هغوی ته بندوبست وکړلی شي.
د خبر ایجنسۍ په باړه کې په تیرو 15 کلونو کې د وسلوالو پر ضد بیا بیا پوځي عملیات شوي دي. خو په دې وروستیو کې د غلطا د خیبر ون په نامه عملیات وروسته اوس پوځي او پولیټیکل چارواکي وایي چې له یادې سیمې وسلوال وستلي او بې کوره شوي خلک کولی شي اوس خپلو سیمو ته ستانه شي.
اوریدونکو یو وار بیا د کرکټ حال درکو. په استرالیا کې د افغانستان او د بنگلاديش د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. ټاس بنگلاديش ګټلې او خپل بیټنګ کوي. تر دې مهاله دوی په 9.4 اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په تاوان 121 منډې جوړې کړې دي. یو پښتون ځوان د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره د موبایل یو اپ جوړ کړی چې ورسره د دې استعمالوونکي د بجلی د غلا په مخنیوي کې د حکومت مرسته کولی شي. په پاکستان کې یو شمیر خلک د بجلی په تارونو کونډیا چوي او بجلی غلا کوي، نو په داسې حال کې د موبایل د اپلیکیشن څومره ګټور دی؟ زلان یوسفزی پرې له پیښور راپور لري.
د انفارمیشن ټیکنالوژي یا د کمپیوټر او انټرنیټ سره اړوند ټیکنالوژي د تیر کال پروګرام کې برخه اخیستونکي یو ځوان محمد علي چې د نورو ملګرو سره په ګډه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره د نو کونډا په نوم یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی، وایي چې دا اپلیکیشن په ډاونلوډ کولو او استعمال کې ویړیا دی.
تاسنګه کولاو کوئ تاسو په کیمرا راشي، تاسو په کیمرې باندې هغه کم د چې فرض کا میټر چا غلا پای باندې کې میټر کې غوتی والی او یا سوک چا کونډه لګولی، تاسو باید کونډه لا یا میټر لپاره تصویر وباسي. هغه نه پس تاسو بیا لاندې یو بټن یې سند رپورٹ والا پاګه تاسو زور کې نو دای سر تاسو هغه کم زی کې تاسو ولاړی یا لوکیشن هغه زی او دا تصویر دا بلر شي د حکومت یو سرور ته، نو حکومت په بیا دا هغه نه کده شي چې په کم زی کې دا رپورٹ شوی د کم زی نه راغله او
خپل نږدې سیمه کې د ډاکټر یا د هسپتال کتلو په غرض د ډاک سیک په نوم یو بل موبایل اپلیکیشن جوړونکي ځوان علي رضا وایي چې په دې اسانتیا کې یوازې د پیښور د ډاکټرانو او هسپتالونو تفصیل دی او ډیر ضرب پکې د ټولي خیبر پختونخوا معلومات هم ګډ کړي.
تاسو کوم علاقہ کې اے موبایل اپ استعمالې دا غ پخپل ډیټک کړي او تاسو نږدې چې کوم ګورنمنٹ هیلپ فسیلټی دا هغه تاسو ته میپ باندې ښایي او هغه بار کې خلک سره رائے دي، خلک سره ریټینګ درکړي، د سره ریویو درکړي، دا هغه ور سره ښایي. او تاسو ولته لاړ تاسو وکړه چې دلته ډاکټر نشته، دلته آلات نشته، تاسو بالکل اپ کولاو کې تاسو هغه زی کلک کړي چې تاسو اے او هغه کې تاسو فیډبیک درکول شي چې دلته ډېر ټایم راغلی او ما او دلته ډاکټر نه، نو دا فیډبیک چې کوم دی گورنمنٹ خپل سسٹم کې بیا ګوري او گورنمنٹ بیا دې باندې ایکشن والی.
ډاکټر فیصل خان چې پیښور کې د ټکنالوژي د ودې لپاره کارکونکو تنظیم پېښور 2.0 مشري کوي وایي
زراعتونه خبر روانه شي او رورو کارخانو ته ورسیده، کارخانو نه پس اوس د ټکنالوژي دور دی، نو تر سوچ مونږ د ټکنالوژي خسته ډیزاین او آرټ نه اپناو کړی مونږ ایز ا کوم ایز پښتانه مخکې نشوتلی. پښتون قوم ډیر زیات برداشت کوونکی دی او ډیر زیات ریزیلینټ دی او ډیر زیات پوخ دی او ډیر خپل خبره ولاړ قوم دی. دوی ته صرف د ډایرکشن ضرورت، نو مونږ چې نوې دنیا کې سکیږي هغه مونږ زده کو او په هغه ودرېږو، نو زما یقین نشي چې زمونږ به بل قوم مخکې شي.
د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر شارام خان ترکه مشال رډیو ته وویل چې موجوده حکومت ځوان کل د نوې دور په زغل کې ګډول لپاره کار پیل کړی دی.
زمونږ کم ځوانان دي، راغي کم سوچ دی، فکر دی، راغي کم سکل دی، چاغه حکومت داسې انوایرنمنت ایته پرووایډ کی چاغه کې اغي راشي او اغي جګمنن راغي سولوشن زخپل مسلو پخپل راوباسي او ان شاء الله خیبر پختونخوا حکومت دره سپورټ کوي.
د روان کال د مئی په میاش کې د خیبر پختونخوا حکومت او ځنی غیر سرکاري تنظیمونو په ګډه د ډیجیټل یوت سمټ په نوم د نړیوالې کچې یو غونډه تابعیا کړې ده چې هدف یې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې د نوې دور د ټکنالوژي په ډګر کې ودرول دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره اوس درته تاندې هلي خبرونه وړاندې کوو. د زرور کې د جنکو په کم عمرې کې د ودونو پاړه د لیکچرر او سیډونکو ناهید حسین سره مرکاوري او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د هالیوډ مشهور اداکار او هدایتکار انجلینا جولی د ژوند او هلو ځلو پاړه معلومات پکې ځای پر ځای شوي. د خبرونه زموږ همکارانی ساجمل جوړوي.
ستړي مشه پتاندې هلي خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه د جنکو په کم عمرې کې د ودونو د لیکچرر او سیډونکو ناهید حسین مرکا او د هالیوډ د مشهور اداکارې انجلینا جولی د ژوند او هلو ځلو په اړه معلومات درکو. په دې رستیو کې د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو په برخه کې کارکونکو غیر حکومتي سازمانونو په حکومت غږ کړی چې په کم عمرې کې د جنکو د ودونو د مخنیوي لپاره دی قانون جوړ کړي. دوی وای د سند حکومت لا د وړاندې داسې یو قانون جوړ کړی دی چې پکې د یوې جینې د بدلو عمر 14 کاله ټاکل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وای چې دا مهال د جینکو په کم عمره کې د ودونو پر ضد سند صوبې قانون جوړ کړی دی، خو په پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کې په دې اړه هیڅ قانون نشته. سن اسمبلی خود لڑکی قانون جوڑ کر دے چی دا تلس کالونینا دا کم عمر تن کا چاوا دو کر نو جرمانہ کی گی با و پولیس بای پرسید کار روائی کبی. منگ دا خپل طرف نا دیر کوشش کو چی پا خلکو کی پوہا پیدا کرو چی دا کم عمر و دونا نئی واسی پا صحت خراب اثر غرزوی بلکی دا کورنو ترمینس دا اختلافاتو سبب هم جوڑی گی. دا کم عمر دا بدونو تر طول زیادی پیخی پا سن صبح کی مخی ترازی اور پسی بیا پا خیبر پختونخوا کی. دغه سه پدریم نمبر پنجاب دی چرته چې په کم عمره کې ودونه کیږي او زما په خیال با په بلوچستان کې هم کیږي، خو هغه موږ سره نه ریپورت کیږي.
اور بلوچستان سے ہمارے پاس کوئی رپورٹ ایسی نہیں آئی ہے، مگر وہاں بھی ہوتے ہوں گے.
د بشری حقوقو فعال سمر من الله بیا وای چې په پاکستانی ټولنه کې د ښځې ذات مهم نه ګڼل کیږي او د لړکی نه خو د کلتوري اقدار او نه هم د اسلامي تعلیماتو او خیال ساتل کیږي.
اسلام انٹرپریٹیشن خلکو مخله ناراضي اسلام یا اداس طریقے سے انٹرپریٹ کی کہ اخو مطابق دیا گئی خدا قوانین نشو اخا کال جوڑا لے یا نشیدا سخت بے باندھ سے بیس کرتے ہوئے دے حل جائی دے جی سے پدر نور پریشر اچان پکار دی آخر نور اسلامی ملک میں دی تا تدا گئی دی سے 18 سال کم از کم عمر سے جن پکار دی گئی جنا علاج دے نمک سے اسلامی ملکی اسلام سوسائٹی پالیسی اور
سمر من الله وای چې دا مهال په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د حکومت د جنکو د کم عمرې د بدونو پر ضد قانون جوړ او عملی کړی.
پاکستان کې ډیر داسې پاکستان هغه تنظیمونه دي کوم چې ماشومانو حقوقو لپاره کار کوي. پاکستان هر پروونس کې دا کار کوي، مطلب
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکی جان سیب خان بیا وای چې دوی ته د خپلو کمپاینونو پر مهال اکثره ثابته شوې ده چې اوس په خیبر پختونخوا کې د کم عمرې د ودونو په حواله په خلکو کې ډیر شعور راغلی او خلک په دې پوه شوي دي چې د کم عمرې ودونو صحت او کورنۍ ته زیان رسولی شي.
حکومت لکتی حکومت دا یو غټه کارنامه کړی ده چې د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 په نوم باندې هغې یو داسې قانون سازی کړی ده، خو په هغې کې هم لکه تر اوسه پورې هیڅ کامیابي لکه نه ده موندلې شوې. هغې دپاره تر اوسه پورې رول نه دی جوړ شوی. دو چې دا قانون په صوبایي اسمبلی کې چې کوم زمونږ د پښتونخوا اسمبلی هغې کې پاس شوی په ټیبل شوی مو، خو هغه کې چونکې مذهبي جماعتونو خلک هم دي نمایندګي نه، نو هغې لکه د دې مخالفت وکړو.
جانسیب خان وای د ماشومانو لپاره په خیبر پختونخوا کې تیر حکومت خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 په نامه یو قانون جوړ کړی و چې پکې یو ماده د ماشومانو د کم عمرې د ودونو پاړه هم و، خو پاغې په سمه توګه عمل نه کیږي. نوموړی وای چې باید صوبایي حکومت دې د کم عمرې د ودونو پر ضد یو سم قانون جوړ کړي. د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 په نامه په قانون کې د کم عمرې د ودونو په اړه سزا او جرمانه ټاکل شوې ده. جان صاحب خانی په اړه وایي،
لکه چې کوم نیو قانونونه وایي چې ډېره لږه سزا وکړه، چې 2000 روپۍ فاین او ټکس چې پورته کوم نه قانون ساجي شوی دا خیبر پختونخوا حکومت چې کوم چا پروټیکشن اینڈ ویلفیئر بل له لکه دا پیسې دې اتکړي دي او سره کې دم دې نو لکه په دوالو شکلونو کې او دا فکر لکه دا پریکټس لکه اوس یو تلې دي دا درې لونه دي یو لورې په داسې قسم حالاتو کې واده کړه ټکس نو کاغذ بل کې دا فکر نه داغه داغه سزا به لکه جرمانه سره کې دمي.
په پاکستان کې داسې کم خنډونه دي چې د ښځو او ماشومانو د حقونو په لړ کې د قوانینو د عملي کېدو په لړ کې مخې ته راسي. زهره یوسف وایي دا د حکومتي چارواکو کمزوري ده چې خپلو وګړو ته پوره حقونه ورکول نه یقیني کوي. دا د سیاسي مشرتابه کمزوري ده چې د قانون د جوړولو وروسته هم هغه نشي عملي کولی. دلر کې حکومت لا پکار ده چې د یو قانون د جوړولو وروسته د هغه په باره کې خلکو ته پوهه ورکړي. موږ اکثره وینو چې قانون خو جوړ شي، خو حال دا چې پولیس تام معلومه نه وي چې داسې یو قانون شته هم او کنه. په کم عمر کې د ودونو په اړه ریپورت تاسو واورید. او وس د ناید حسین مرکا سیډون کې ناهید حسین چې د سواد سره تعلق لري او دا وخت په فرنټیر وومن یونیورسټي کې لیکچرار ده، د پېښور یونیورسټي نه په پاکستان سټډیز کې ماسترز کړی دی. د دې نه علاوه ناهید حسین په سوشل موبیلایزیشن کې ډیپلوما او د پېښور یونیورسټي نه یې د نړیوالو بشري حقوقو ډیپلوما هم ترلاسه کړی ده. هغه د خپل کار او د تعلیم په اړه وایي،
زما خو جی دا سو چې ماستر کې کوم زما ریسرچ وو نو هغه ما کړو په سوات باندې خپل پالا کې باندې چې دا وی تاریخ او هر څه چې کوم چې اخر کو ته پته ولګی چې دا څنګه دی د دې ایڈمنسٹریشن دا یعنی کې یو ګو تھرو اور ویو شانت د سوات ریټ ټو د ایجز دین علاوه بیا چې کله ما انټرنیشنل هیومن رائټس کې هغه کو نه وی کې بیا چې کوم زما ریسرچ نه هغه ما د وومن رائټ اف انهریټنس کړو اگینسټ دی اف ڈسٹرکټ سوات باندې مختلف
نید حسین د دین اوړاندې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي له مختلفو ادارو سره هم کار کړي دي. خوایي چې دا مهال د زده کړو لوجي یوازې دا کارونه تر خپل کالج تر حدا ساتلې دي.
دا چې ما منځ کې دا سي کړو چې کله زما ماستر ان پروسس ونه هغه ته ما مختلف ارګنایزیشن سره د انټرنشپ یا والنټیر کار کړی و هغه ټایم او اوس هم دا چې موږ ګیر زموږ یونیورسيټي کې سره د چې خپل یو نتورک شانتي لري کې کوم سټوډنټ نی دي چې نو هغه ته موږ کوشش کیږي دا چې فیس یا دا چې زموږ کې هغه موږ پرووایډ کو ګایډ لاین پرووایډ کو مختلف په په انډیویجوال سره کوم اول خو هغه مختلف ارګنایزیشن سره کوم یو کلکټیو سره خپل انډیویجوال نن سبا څنګه هغه خپل سټڈی په وجه باندې مالک شانتی راشي نه هغه کوي کو نور ادم کالج په صفه باندې موږ یې زموږ خپل یو داسې نتورک شانتی دی چې موږ کوشش کوو چې سټوډنټ څنګه مخکې راولو یا فیمل کې دی سپیشلی چې دا وی زموږ د معاشره کې کم کنټریبیوشن دی اړین موږ انکرج کوو چې هغه پروفیشنل لایف ته مخکې راشي.
دا چې ناهید حسین د راتلونکي په اړه څه ارادې لري نو موري یې په اړه وایي،
زما پی ایچ ڈی او یو زما دا دی چې یو داسې خپل فیمیل هغه لپاره یو ارګنایزیشن ډیولپ کړم خپل علاقې مطلب زما چې کوم سوات ایریا هغې لپاره چې هلته یو دا هغې یو داسې ټولنه شانتي اسپیشلی دا اسپیشل چارټي چې کوم دي که نه دا جینکیا چې کوم اسپیشل چارټي د ایجوکیشن لپاره چې یو داسې اداره جوړه کړمه چې هغې زه مخکې راولم.
د سینون کې ناهید حسین مرکاتا سو وریدا او وسترتا د هالیوډ د اداکارې انجلینا جولی پاړه معلومات ورکاو.
انی یور فادر؟
مای فادر لیفټ دی ویک آی واز بورن. سو
یور فادر ډاید یسټرډی ان دی روف ټاپ اف دی میټروپولټن بیلډینګ. سوری.
انجلینا د امریکا په لاس انجلس کې په کال 1950 کې پیدا شوه. هغه د هالیوډ مشهور اداکار بریډ پټ خزاده. د انجلینا جولی شپږ ماشومان دي چې پکې درې پردي ماشومان هغه خپل کړي دي. دا هغه په مشهور فلمونو کې دی ټورست، مستر اینڈ مسز سمیت، لارا کرافت او د یوشمیر نور فلمونه شامل دي. انجلینا د بشری حقوقو لپاره او د خیر خیګړی کارونه هم کړي. اغا د ملګرو ملتونو د ادارې د خیر خیګړی د کارونو سفیر هم پاتې شوی او دا مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د کارکونکو ادارې سره د خاص استازي پتوګه کار کوي. اغه د زلزلې، سیلاب ځپلو او د بیکوره شو خلکو سره د مرستې لپاره د پاکستان او افغانستان دورې هم کړي. انجلینا یوشمیر جایزې هم ګټلې دي. داوا د دېونه تاندی هلی خبرونه په نننه خبرونه کې متاسف د جنکو په کم عمر کې د ودونو پاړه ریپورت د لیکچرر او سیډونکو ناهید حسین مرکا او د هالیوډ د مشهوري اداکاري انجلینا جولی د ژوند او هلو زلو پاړه معلومات درکول. که د پروګرام پاړه سرای لره نو ضروري را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونه پوری درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.